درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې هم باید طالبان برخه ولري. خان دغه خبرې پرون په واشنگتن کې کړې دي. نور مسایل هم لرو، دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. د پروګرام دویمه برخه د ازادي اوریدونکو اونیزې خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې اول خبرونه اورو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګوي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. خبرونه، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې بیرته ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپله ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلی د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګوي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګ خپور شو، په دې اړه چې خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سې شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا ول زره بهرني سرتیری په افغانستان کې میش دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چاره پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټي ښار کې وی بمی چاودنی لکتر لګه دوه کسان وژلي او شپارس نور ټپيان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستيال رزاق چې ما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دکان مخته په درول شوی موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې ما وایي د چاودنی ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورونې چارو وزیر میرزیا الله ویلي دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترګري عمل دی. تر اوسه هیڅ ډلې د غبرید مسولیت په غاړه نه دی اخیستې. کوټه کې ډیر کله سخت دریزي پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیا مسلمانانو خونړی بریدونه کوي. او د سوریه په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباری او د سیشن می پورز د ماشومان په شمول او ملکان وژلې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړي چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی وو. دا بریتانیا میشته ډلې وایي د سیشن می پورز د حلب او ادلب په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په ډزو کې د درې ماشومان په شمول او ملکان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت او روسیې په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب Taliban سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به Taliban هم برخه ولري.
دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپای قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. په اورزګان کې کندې له سختو شرایطو سره مخ دي.
موږ دلته غواړو دا یو ګرځ دغه کې خاصه ټوله وي یو چر وړي کله ته څوک راکټ ټوله وي بچان موږ ته ژي دي.
د ژوند رنگونه به هم درته خبره کړو.
خو یې خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبي ادايم خوښ نشي مستي ورکو کبي ادايم خوښ نشي کړت ورکو کبي ادايم خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شرایط یو شی دې ته خوښيږي کنه.
یا مام سار په خیر. په افغانستان کې د سارو بج اته بجی او اته دقیقې کېدونکې دي. رازول لمړی مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل تر رسیدلی او هلته له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نکړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس پریکړه وکړي. د په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابر کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د دپ وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپغاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. دا پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې وسته اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د بې باوري پای ته رسیدلی او د افغانستان په اړه خپل کې وښولدي.
د پاکستان
عمران خان وای دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتی ځواکونه متحده ایالات ټول په وښلې هغه د سولې په افغانستان کې واځي د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لارې تر لاسه کید شي اوس موږ ټول په دې کار کې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو دوی له دمه خدام امریکا سره خبري پیل کړي او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته
ورسیږي
که څه هم عمران خان وای طالبان پر یو څه باور لري خو یې عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګوي پاکستان په افغانستان کې لتیورو څلويخ کلونو راهیسې خکیل دي نو موري وای د هیواد په ځنګړي توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله ورسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راتولیدو زال برابر کړی ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیله تارتیا درلوده
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبان او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډیر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي نو که چیرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خی شي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل زلمی خلزاد په داسې حال کې له خغلی غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په سرګندونو نه خوخي خودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه نه کړې ارګ د سه‌شنبه په ماخام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ورستوي سرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلزاد د سمو دی لپاره په کابل کې پاتې شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي
له ازادي راډیو مواردل چې عمران خان ویلي طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو آیا واقعا هم عمران خان دغه کار کولای شي په همدې موضوع او لدې سره ترڅنګ دا چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې سرګندونې کړي چې افغان حکومت په غوسه کړی په همدغو ټولو موضوعګانو باندې په امریکا کې د پوهنتون له یو استاد افغان الاصل امریکایي احمد وایس وردک سره اجمل ان مرکه کړې ده لومړی دا پوښتنه کړې چې فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو سرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي هغې داسې ځواب ورکړی
زه فکر نه کوم چې دغسې یو شاید موجود وي او یا باید دغسې یو شی موجود وي موږ او تاسې باید ترامپ وپېژنو ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې
رښتې چې باید په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک و مخ چې د یاد ک چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه د هغه لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده دی وايي واځي به امدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابر کړي اې فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي
زه دا سه یو مثبت اراده په پاکستان کې محسوسه وم بلکې ټول متخصصین دغه سه یو اتوسیاسیون دغه سه یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسه وی پاکستان د امریکای لخوانه د ترامپ د اداره لخوانه تر ډیر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی وو تاسو وګوره ډیر قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه خال یو نیم کال دغه نظامی مرسته ورباندې ودرولې حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډیره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې نو فکر کوم چې موږ چین ته وګورو روسیې ته وګورو امریکې ته وګورو دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو دغسې و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري. دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګ له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتهیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې پر طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګوره، پاکستان دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی. دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو، او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخلې وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سولې کیلې په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د پوانتون لیو استاد احمد وایس وردک سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. هغه د امریکا د ولسمشر د روسي سرګندونو همدارنګ د عمران خان د سرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشري یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي د ناامنۍ له امله به ونتوانیږي چې خپلې انتخاباتي مبارزې په سمه توګه ترسره کړي. دوی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، یو یې هم نه ده عملي کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او هڅو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوې چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کیږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
خلق مشکلات سره زیات مواجه دي، کاندیدان نشي کولای په ټولو ځای ته ورسیږي، دفترونه خلاص دي، خلق حاضر نشي د خپل ځان خپل په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
خغل حکیم وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په هغه ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي. ځکه طالبان ادا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده، نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالی په ولسوالی باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولسته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په 24مه نیټه د رایې اچونې له ورځې 8 ساعته وړاندې ودرول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خوایي کمیسون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان لمخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل لمخې دوی امنیت ټینګیږي، کوم ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټول ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
خاغلی رحیمی وایي اوس هم د کورنۍ چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی شخصي امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې لس میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ترامپ پر خبرو سخت خبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ترامپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ترامپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت پیلی کی له شاوخوا اتلس کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور چې ټرمپ ویلی دی د کابل د غوسې باعث شوی دی او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورسپانې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمی دی. د لیبریز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میستر راکشي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ د خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې په کار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د نا امیدي ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوی د راتلونکو یکشنبه پورز د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 اصلي کونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا متحده ایالات تیر کال په یو اړخیز توګه ووت. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اتومي تړون کې لټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي و څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. دا دې تړون لمخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل و، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل ارتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتمي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته خپل ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه هدي په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون لمخې ورته ټاکل شوی. د امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کندې سوریه ته تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوي کړي. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونی ولاوي دای وکړ چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا د ادارت کړې ویلې دی ایران ته به د دې کار مناسب جواب وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سی شنبه په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند مشر پتوګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نو مولي ته ویلی او د ویانا راتونکو غونډه ته په اشاره ویلی چې ایران به د خپل وبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلی وکړ د تیلو د صادراتو مخه یونی ولشي د هرمستنګي بعد نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په ورستوي کې اعلان کړي چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمستنګي نړیوالې وبو کې د کښتیو امنیت خوندې کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځي او راپورت چې زموږ همکار اجمل آریان له کندوز را لېږل دی. په کندوز کې سکل د خټکیو حاصلات ښه شوي دي، که څه هم چې ویل کېږي د خټکیو ځینې مرزونه وو خو بیا هم بزګران د خټکیو له حاصلاتو خوښ دي. په دې اړه راپورت خوښ شي.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال نه سږ کال حاصلات ښه ده، وروره په بازار کې کم قیمت نه لري چې رای وړو په 2001 سراچه ځي او دغه حاصلات دې موږ نه په خاورو خمیر دي ځي چې ونکي
روش کال دا خټکی اوی اتیا اصل خرچه دی او شش کال 40 روپۍ 50 روپۍ 150 روپۍ 100 روپۍ موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز ښار د خټکوی په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې هر ورځ له دې ولایت څخه تر 500 پورې بار وړونکي موټرونه له خټکوی باریږي د هیواد نورو ولایتونو او دغه راز پاکستان ته صادرېږي. په نوموړي ولایت کې دوه تنو سیمه ییزو سوداګرو حاجي نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیات ده، جینتور، زرمتین، حلفچاغ، غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته ده خو خټکای هغه ته ځي.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښ شده 2984 هکتار.
سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1340 هکتار للمي ځمکه کې خټکی کرل شوی دی او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
5 متر تن
خاغلی قرلوغ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې منی او زیاتوي چې حکومت د بزګرانو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، غازی خانی، شینمغزی، برګنی، قندک، اندلک، الپوچاق، بوریکلا، خوبیا غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. دا محل د کندز په بازار کې د یو خټکی نرخ له 50 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې دی. کندز په شمال ختیځ کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې په پراخه پیمانه غنم، شولې، خټکی، هندوانې او د غرز نورې میوې هم کرل کیږي.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیشمې پرس کابل ته رسیدلی او له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلي دي. ارګ ویلي د وروستیو تحولاتو د افغانستان په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو د نوې ډلې د استولو خبره کړې ده. تر اوسه د دغو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. آذربایجان تر دې دمه 130 سرتیري په افغانستان کې درلودل. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ او د پاکستان په کوټي ښار کې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي تر دې مهاله 60 غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سیشمې پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه پروګرام له لارې به تر راتلونکو دوه کلونو پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت تر 2000 میلادي کال پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکوي. دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه پروګرام د یوې منظمې تګلارې له مخې په ټول هیواد کې پلي کیږي.
تر مجموع الهیکون د حدود
20000 دی. په ټوله کې تر دې مهاله د هیواد په تو ولایتونو کې په 60000 کورونو د ملکیت سندونه ویشل شوی. دا لړۍ دوام لري او په پام کې لرو چې د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 150000 کورنۍ ته د ملکیت سندونه ورکړو. خاغلی پیکار دا شنویل چې د ملکیتونو خوندیتوب او د هیواد د ځمکو نظام د عصري کېدو په حال کې دی. د نوموړي په خبره د غیر رسمي خاري سیمو ثبتول، د دولتي ځمکو بانک جوړونه، په ملکیتونو د بیو ښودنه د دغه وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي کورونو د ملکیت د سندونو ویشلو بهیر څو ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا په کابل کې پیل او 100000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په خبره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونو په ورکولو سره د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض له منځه ځي، دغه سیمې د استوګنې په مناسبو ځایونو بدلېږي، اوسیدونکو ته یې په وخت سره اسانتیاوې رسیږي او د دغو کورونو بیې هم ورسره لوړېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو روزګان ته. په روزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې هلته له دغو میرمنو سره خبرې کړې دي او په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی. د همدغه راپور په خبرېدو سره به د ازادي راډیو دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به دوه اونیزې خبرونې، لومړی لنډه د ژوند رنګونو وړه خبرونه درته خبرو او بیا وروسته د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوره.
اروزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کم ورکوي او کله کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمه دي. فاطمه 15 کاله عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ شار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فیدا کولو په موخه په شار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي.
نه
یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري یې له لاسه ورکړي، بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستي او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چاته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دوغنی سره پرسته ولک لرو په کور کې ترې والک تیره بل ولک په کور کې نارینه لرم خپله د ځانن موږ ماتمه د چاتم په تبخي ولک لیدلې مر سره د کومک وسل مر سره د کومک وای کی چې مش په پټرو د ریژ مر دوه نه نه لرو چې تک په وکړ مر سره کومک سوې دې مر سره موږ غواړو چې مر سره کومک وسې مر دا غواړو چې مر سره کومک وسې زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترین کوټ شار کې د بي سرپرست میرمنو زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ شوی دی، خو دغه شاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز سن کوټ اوسیدونکو کینان ډیر زیات ډیر سوي چې کډر توه ما به هیڅ به هدا ډیر سوي چې په ورځ کې بدل تر کې در توه ما در 50 لا ډیر زیات شو جره دلته چې بس دا فکر غواړي به چرګان ډیر زیات سر دي هلاک دي.
مې سملان یک زادې د مرکز ترنکوټ وسیدم کړ. دغه لوی لامل هر چا ته ملمی چې هغه جنگ دی. دغه د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل مابینس کې سرکښین نور هوا د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دی اړه د اروزګان ولایت د شوز چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو، خو هغه په دی اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اروزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سوي دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره یو سیو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې کې په کیسه زد کولو بوخت دي. خو اچ پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
موږ دغه د هر پویز د کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې د دولو سوالو کې دغه د موږ د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. موږ ته د زراعت وزارت خوانه د دې لپاره موږ د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګه د مربا او د جوړول لپاره دغه یو پروګرام د خیره شته ده. د هر پویز د کړو عمل روان دي. خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از موږ تاسو دلته جنگ سابق کال نه وخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول 4 یا 15 ماشومان لري چې د بېوزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فقر کوي.
دا ژوند رنګونه.
نومه ملک سرور ته خوای
ملک صاحب څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي وزی دي دغه رمې دی مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کوي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو زریلنګي.
بیا څو بچی پیدا کوي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم نه خوري اصلی او بدلی لري بازي بدلی دوزيږي اصلي یو زيږي
بیا غدو بچي هيڅ زيږي کا یو
یو بچي کد
ولي
یو په دې کده چا مغدوم دي یو قیمت نه پر کی تاکړه و شيږي یو سره چې وسو تا هغه صاحب دا زیندونه کوي دا خو پنځه نه پر زور لري یادوي چې بدر خو
دي مالو ته کوم شاين ورکې
دغه پندانه یا واخه دغه شاين ورکو نور شي خو نه رسيږي کنه غنم خو موږ سور کولای موږ خپل غنم نه پیدا
سودانی میګل لري څو وزي لري
دفتن خوزه خپل سلب زی لرم
سلوزی
او
د دې شلون بیا مستی او چکم جوړوي
مستی چکا کړو دا درې شاند نه جوړیږي اول مستی کیږي بیا چکا بیا کړو
یو نزول مل مجد کر راس کنه ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي
اغه ته بیا دا غوړی ورکوي
چې دا وایي څنګه وخوري هغه
وړی په ډوډۍ سره وخوري کای ویله کول ته دا یو رقم مسکه ورته وایي دا شی ورته کیدو چې ډیر کله شی دی کبي هغه نخري بس پور یو دوخه ورته په خو خوري
نو غړې کې ډوډۍ پوري کا
واه پر ډوډۍ کې مایدا کوي په لکه دا نو شروع غونې عین دا شروع په شان کې غوې خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبي ادا یې خوښ نشي مستي ورکو کبي ادا یې خوښ نشي کړت ورکو کبي ادا یې خوښ نشي چکا ورکو خو دې صلی الله شهر ته یو شی دې خوښي کین هغه خپل نصیب خو هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار له ټاکلې
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پښتني جواب کوي په لوري سر کې غواړم دا و پښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکو لرو
ډیره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدئ په ټول افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چه به حقیق به جمله سخا از سه داره زموش استادان شدن استادان نیست انده ها اشتاریه فرور ملیون زفاون سلاره چه به دفعه به جمله سخا دری اشتاریه 15 ملیون زموش زفاون که نجومه دو یا شدن زفاون سلاره او هنگار انده مورز اصل از داره شوان دیلارو از طول افغانستان
بله د شون کو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغوز د کونکو لپاره یاد دغه شون زی ول لپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه دغه شمیر شون کې زوج اته پر نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته البته فرصتي بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ ته مالی وزارت له خوا اخته پاتې کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندي تکافور نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اصل لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پر سوالو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو زموږ د جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کار په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي ترڅو چې دغه نیوزمندي پوره شي
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنی کولی شي چې دغه نیوزمندي مو پوره کړي
شکر دی له شکر سلیمان نه خو سوال چې دغه برنامه څنګه سلیمان او یا هم نور سلیمان زموږ نیوزمندي پوره وکړي
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولای سي یا د نیمګړتیا پوره کولای سي د دې د دایمي حل د پاره څه پروګرام یا پلان پلاس کیستا؟
د نو برنامه باید حسب برنامه چې د حکومت رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه مشته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چیرې مشته ډیر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې د غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بحثونه، موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي. د هغوی پاسخ دی چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه مشته اختصاص ورکړل شي.
بله، مېرمن.